تړمه شي یو بل خبرونه پایل شو. په دې خبرونه کې د حکومت د اجرایه رئیس او دغه راز د ولسمشر د وروستیو څرګندونو له حاله مخبرو. د حکومت اجرایه رئیس هندي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته هڅولي او ولسمشر بیا د هغو ولایتونو له خلکو د تپید پروژې د امنیت په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې چې دغه پایپ لاین ترې تیریږي. دغه راز د احمد واصل په اړه چې په اروزګان کې وسله والو طالبانو وواژه هم نور معلومات اوریدلی شي. احمد واصل څوک وو او ولې وسلې ترلاسه کړې وو او ولې ووژل شو؟ د امریکا د ولسمشر د وروستۍ وینا له حاله مو هم خبر وو، خو لومړی قسیم سلیمان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر د ټاپي پروژې د امنیت په برخه کې د ولایتونو له خلکو د همکارۍ غوښتنه وکړه چې دغه پایپ لاین ورڅخه تیریږي. د افغانستان د دفاع وزارت د بغلان په ډنډغوري سیمه کې د پرمختګ خبرو کوي او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړ چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد د تبلیغاتو د زیاتېدو مخه باید ونیول شي. د هم پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر د ټاپي پروژې د امنیت په برخه کې د ولایتونو له خلکو د همکارۍ غوښتنه وکړه چې د دغه پروژې پایپ لاین ورڅخه تیریږي. اشرف غنی تېره ورځ د کندهار د سفر پر مهال په دې اړه وویل:
د ټاپي برخې کې تاسو نه مرسته غواړم، امنیتي سکتور نه، والی صاحب نه، ټول د دې ولایتو والی صاحبانو، عسکري عمل ټول نه، له ولس نه مرسته وکړه. دا یې موږ او تاسو راتلونکي.
د ټاپي پروژه د لندې په 22مه د ترکمنستان په ماری سیمه کې رسمن پرانستل شو او تا مده چې راتلونکي کال په افغانستان کې هم عملی کارونه شروع شي. د دې پروژې پایپ لاین نږدې 300 کیلومتر اوږد دی چې 215 کیلومتر د افغانستان له هرات، فراه، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیریږي. افغان حکومت وایي چې هر کال به د دې پروژې له ترانزیت څخه 400 میلیونه ډالر افغانستان ترلاسه کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن په ترکیه کې له ترکی چارواکو سره د داعش پر ضد پر ګډي مبارزه خبرې کوي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب خورزنګ ازادي رډیو ته د دې لیدنو کتنو په اړه وویل:
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محمد حنیف اتمر نن د ترکیه جمهوریت د ملي امنیت له سلاکار ښاغلی سیف الله هاشم اوغلو او د دې هیواد د کورنیو چارو او د دفاع وزیرانو سره خبرې اترې لري.
تواب غورځنګ زیاته کړی چې له تروریزم سره د مبارزې ترڅنګ به ښاغلی اتمر د ناټو په چوکاټ کې د ترکیې د همکارۍ پر دوام او پر دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړي. حنیف اتمر به د ترکیې د دوه ورځني سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم وګوري. د افغانستان د ولسمشر لمړی مرستیال د عربي متحده اماراتو په مرکز ابوظبي کې د دغه هیواد له والي عهد سره د چهارشنبه په ورځ د عربي متحده اماراتو پر غژمنو خبرې وکړې چې د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې کړې دي. جنرال عبدالرشید دوستم همدارز له شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره د تروریزم پر ضد مبارزې او په سیمه کې د بنسټپالنې د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړې. په دې غونډه کې د عربي متحده اماراتو یو شمېر نورو چارواکو هم برخه اخیستې وه. افغانستان تیر کال له عربي متحده امارات سره د ستراتیژیکو همکارۍ تړون لاسلیک کړ چې د دې تړون له مخې دغه هیواد په اقتصادي او امنیتي برخو کې له افغانستان سره د همکاریو ژمنې کړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بغلان په ډنډغوري سیمه کې افغان ځواکونو په جګړه کې پرمختګ کړی دی، خو لا هم مخالف وسله وال مقاومت کوي. د افغانستان د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد چې د دې جګړې قومندای په لاس کې ده، تیر شپه ناوخته ازادي رادیو ته وویل:
نړیوال امنیتي
ماسره هوا او زمين دوی امنیتي ځواکونه د مځکه او هوا له خوا پر دښمن عملیات کړي. یو اندازه پرمختګ مو کړی دی، خو لا هم د سیمې یو مخ نه دی تصفیه شوی. جنرال مراد زیاته کړه چې یاغیان له نورو شمالي ولایتونو او له شمال ختی څخه وسلوال بغلان ته راوستي دي. د بغلان په جګړه کې چې نن یې لسمه ده، د افغان چارواکو په وینا تر اوسه په لسکونو مخالف وسلوال وژل شوي دي او د افغان سرتیرو تلفات 50 ته رسیږي. و اوسم څو سیمریزو نړیوال خبرونه د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړ چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد د تبلیغاتو د زیاتېدو مخه باید ونیول سي. باراک اوباما په عین وخت کې د مسلمانانو پر مشرانو ژغ وکړ چې د سختریزو له لورې د اسلام د افراطي تعبیر پر ضد ښکاره خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر تېر ورځ بالتیمور ښار ته نږدې د اسلامي مرکز د لیدنې پر مهال په دې اړه وویل:
Groups like ISIL are desperate for legitimacy.
They try to portray the Daesh patsir dali de khpal mashruiyat la para hati kawi dui koshish kawi che zanuna dini mashran aw mujahidin marfi kli zada radom mujbat kala ham dui ta da mashruiyat war nakdo dui da islam defa nakawi dui da musalmanano defa nakawi aksariyat khalak che dui washni aqwi beguna narina shaja aw mashmadi che tul musalmanandi. اوباما د قران کریم او د امریکا د تاریخ په استناد خلق ازغم تر او بلل د ویل موږ باید هغه سیاست وغندو چې پر تعصب ولړوي او یا د دین په نوم خلق نشکوي. په سپینې ماڼۍ کې د وکلنې واکمنۍ په موده کې د لومړی ځل چې اوباما یو جمعه ته ورغی. ایرانی خبریال او ژباړونکی بهمن دارالشفایی په تهران کې ونیول سو. دی د بی بی سی پخوانی خبریال دی چې د بریتانیا او ایران تابعیت لري. دارالشفایی تېر ورځ ونیول سو او چارواکو د هغه د نیولو علت نه دی بیان کړی. د کلمې په نوم د اپوزیسیون ویبپاڼه لیکي چې دارالشفایی په تهران کې په خپل کور کې امنیتي ځواکونه ونیوي او دا یې ونه ویل چې ولې نیسي او چیرته یې بیایي. یو شمېر سرچینو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې له دارالشفایی څخه په وروستیو میاشتو کې امنیتي چارواکو پوښتنې کړې وې. دارالشفایی پخوا په لندن کې اوسېده او له دوو کلونو را په دې خوا تهران ته ستون سوی و. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا په ژنیف کې په موقتي ډول د خبرو چې هدف یې د سوریه د کورنۍ جګړې پای ته رسول دي د درېدو اعلان وکړ. د سوریه د حکومت او د اپوزیسیون له استازو سره له جلا کتنو وروسته د مستورا پرون ویل چې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره د فبروري 15مه نیټه ټاکلې ده. هغه ویل د یوې اونۍ له مقدماتي خبرو اترو وروسته دې نتیجې ته رسېدلی چې نه یوازې د دوی لخوا بلکې په خبرو کې د ښکېلو خواوو له لورې زیات کارته ضرورت شته. د مستورا ټینګار وکړ چې خبرې نه دي ناکامه سوي بلکې د سولې پروسه د نړیوالو ملاتړو د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې سمدستي مرستې ته اړتیا لري چې پاتې مسایل هوار سي. په ژنیف کې د سوریې د حکومت د اپوزیسیون استازو غوښتنه کوله چې باید د دوی تر کنټرول لاندې اتلسو سیمو ته سمدستي مرستې ورسول سي. او د دې مهال وروستۍ خبر دا چې د امریکا عدلیه وزارت وویل چې د کانساس د سیمې یو تن اقرار وکړ چې پلان یې درلود د امریکا په یوې پوځي اډې کې د موټر بم چاودن وکړي. په فدرالي ادارې کې څارنوالانو د چهارشنبې په ورځ وویل چې جان بوکر غوښتل چې د کانساس په منهاتن کې د فورت ریلي په پوځي اډه کې د امونیم نایتریت له 0.2 ډک موټر ته چاودنه ورکړي. څارنوالان وایي یو شکلن بوکر یو فلم اخیستی و او ده غوښتل چې دا پیغام تر ځان وژونکي برید وروسته خپور سي. په دې فلم کې دی امریکایانو ته وایي تاسو په خپلو کورونو کې ناست یاست او ګمان کوي چې د عراق جګړه ختمه سوه. نن موږ داعش ستاسو د کورونو تر دروازې راورسوه. بوکر د امریکا د فدرالي ادارې پولیسو ته د خپل پلان په اړه معلومات ورکړي دي. دی د 2015 کال په اپریل کې نیول سوی و. دا تر دې دمه خبرونه.
دا قسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول که غواړي به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د حکومت اجرایه رئیس په نوي ډیلي کې هندي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول.
تشویق کردن سرمایه گذارهای هندی را که در بخش بازار افغانستان، در بخش انرژی، در بخش تولیدات سرمایه گذاری بکنن و همچنان در بخش استفاده از بندر چابهار.
افغان ولسمشر بیا کندهار ته په سفر کې د هغو ولایتونو له خلکو د ټاپي د پروژې د امنیت په برخه کې د همکاري غوښتنه وکړه چې دغه پایپ لاین ترې تیریږي.
ټاپي برخه کې تاسنه برسته دایمو ګټ تاثیرات لري.
دولس کلن احمد وصل چې په اورزګان کې وسلوالو واژه څوک وو ولې ووژل شو؟ د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړ چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد تبلیغات زیات شوي او مخه باید ونیول شي.
You also have another concern, and that is your entire community so often is targeted or blamed for the violent acts of the very few.
د یو اسلامي مرکز لمشر سره چې د اوباما وینا یې نږدې اورېدلې ده، هم مو خبرې کړي او د دغه وینا د اهمیت په اړه مو د هغه نظر غوښته.
ډېرې مهمې خبرې، داسې خبرې چې مخکې هېڅکله نه دي شوې، ځکه چې اوباما بیا بیا د قرآن عظیم الشان آیتونه به ویل او د هغې ترجمه یې خلکو ته کوله.
او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې په وروستۍ برخه کې د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه هم درته خبرو. د حکومت اجرائیه رئیس یو شمېر هندي سوداګر او هندي شرکتونه په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول. عبدالله پرون د هند څلور ورځني سفر په وروستۍ ورځ په نوې ډیلي کې د سیمه ایز ارتباط په نوم غونډه کې وویل چې هندي شرکتونو ته به په افغانستان کې د پانګونې لپاره زمینه برابره کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د سیمه ایز ارتباط په نوم غونډه د هند او افغانستان د سوداګرۍ خونو په نوښت جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د افغانستان له لوري هغه افغان سوداګر چې له اجرائیه رئیس عبدالله سره په دې سفر کې ملګری وو، هغه افغان سوداګر چې په هند کې اوسي او همدارس د افغانستان د سوداګرۍ وزیر او د افغانستان د پانګونې د ادارې مشر برخه اخیستې وه. د افغانستان د اجرائیه رئیس ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې اجرائیه رئیس هندي سوداګر وهڅول چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي.
رئیس اجرائیه صحبتی داشتن در مورد زمینه‌های سرمایه‌گذاری.
اجرائیه رئیس په افغانستان کې د پانګونې پر امکاناتو خبرې وکړي. همدارز هندي سوداګر وهڅول چې د کارموندنې، انرژي او تولیداتو په برخو کې په افغانستان کې پانګونه وکړي. همدارز د چابهار له بندر څخه د ګټې اخیستنې مسله یاد کړه چې افغانستان لومړی د اورګ ګاډي بیا د دې بندر لالاري په سمندر کې له هند سره وصلوي. هند تیر کال د می په میاشت کې له ایران سره د چابهار د بندر تړون لاسلیک کړ، خو پر دغه سمندر غاړي بندر تر اوسه جدي کار نه دی پیل شوی. په هند کې د اجرائیه رئیس په مشرۍ د افغان پلاوی له سفر وروسته به اوس ټاکل شوی ده چې هندي چارواکي له ایراني لوري سره د وزیرانو په کچه د چابهار په بندر کې د پانګونې په اړه خبرې وکړي. هند په تیرو 15 کلونو کې له افغانستان سره تر 2 میلیارد ډالر ډېرې مرستې کړې دي، خو د دغو دوو هیوادو ترمنځ سوداګري لا په ټیټه کچه کې ده. په 2013 او 2014 کلونو کې دا اندازه تر 200 میلیونه ډالرو کمه وه. د سیمه ایز ارتباط په نوم غونډه کې له هندي سوداګرو او د یو شمېر شرکتونو له استازو سره د افغانستان او هند د تجارتي ستونزو په اړه خبرې وشوې او دا مسله وڅېړل شوه چې څرنګه د حل لار ورته پیدا کېدای شي. د افغانستان او هند ترمنځ سوداګرۍ په برخه کې پاکستان خنډ جوړ کړی دی. له همدې امله پریکړه وشوه چې د ایران په چابهار بندر کې ژر تر ژره پانګونه وشي څو له هغې لارې دغه درې هیوادونه تجارتي اړیکې پراخ کړي. د سیمه ایز ارتباط په نوم غونډې په اخره کې اجرائیه رئیس عبدالله د هغو هندي شرکتونو له مالکانو او هغو هندي سوداګرو سره ځانګړې غونډه جوړه کړه چې هغوی په افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه کړی دی. د اجرائیه رئیس ویان د ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله له دغو هندي پانګوالو سره ژمنه وکړه چې دوی ته به په افغانستان کې د پانګونې لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي.
و مرزل چې د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله په نوې ډیلي کې هندي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول. د سیمې په کچه د افغانستان یوه ستره پروژه چې هند هم پکې شامل دی د ټپي پروژه ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غني کندهار ته په سفر کې د کندهار او څلورو نورو جنوب غربي ولایتونو له اوسیدونکو وغوښتل چې د ټپي د پروژې په عملي کولو کې په تېره بیا د امنیت په خوندیتوب کې له حکومت سره مرسته وکړي. اشرف غني دا څرګندونې تېره ورځ کندهار ته په سفر کې له سپینګیرو او قومي مشرانو سره په یوې غونډه کې وکړې. په ورته وخت کې د کندهار ښار د خصوصي سکتور استازو له ولسمشر څخه د تولیدي فابریکو او صنعتي فعالیتونو لپاره د برېښنا د راوستو غوښتنه وکړه. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اوري.
جمهور رئیس اشرف غنی د کندهار او هاغو سلور ولایتونو له اوسیدونکو څخه چې د ټاپي پروژې په مسیر پراته دي وغوښتل چې د دې پروژې له پلي کېدو سره مرسته وکړي. خاغلی غنی د ټاپي پروژه د هیواد د اقتصادي ودې لپاره مهمه وګڼله. ویل چې دا پروژه نه یوازې دا چې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان ګاز لیږدوي، بلکې له 1500 میگاواټه برېښنا څخه به یې په هیواد کې ګټه واخیستل شي. خاغلی غنی دا خبرې د چهارشنبه په ورځ په کندهار ښار کې د سیمې له سپینګیرو او مخورو سره په یوې ناسته کې وکړې.
ټول د دې 15 ولایتو والي صاحبانو عسکري امال ټولنه له ولسنه برسته مې پکار دایمو ګټه سره راتلونکی
ټاپی هغه پروژه ده چې د ترکمنستان طبیعي گاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته لیږدوي. په پام کې ده چې دا پروژه تر 2019 میلادي کال پورې بشپړه شي او افغانستان به له ترانزیت څخه هر کال 400 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. په جوړې ناسته کې د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلینو جمهور رئیس ته په هغه ولایت کې د امنیت د ښوالي ډاډ ورکړ او هیله یې ځینې وکړه چې دې ښار ته د برېښنا په راوستلو سره د تولیدي فابریکو، صنعتکارانو او سوداګرو ستونزې هوارې کړي. د کندهار ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د خونې رئیس نصرالله وویل چې له کابو 14 کلونو راهیسې د برېښنا نشتوالي د دوی فعالیتونه ځنډولي دي. ښاغلي نصرالله وویل چې که د برېښنا ستونزه هواره شي د فابریکو له فعالېدو سره به زرګونو خلکو ته د کار زمینې برابرې شي.
چیرې زموږ د برق مشکل حل سي، زموږ تاجران و دې ته زړه شپي چې د څې خپله سرمایه ګذاري پکښې پې وکړي، که د حکومت سره په شراکت باندې وي او که په خپل سکتوري خصوصي باندې وي، دوی سرمایه ګذاري کوي او په دې کې پانګه اچوي، زموږ ډېر انسانان به په کار اخته سي.
ښاغلي غنی د کندهار ښار اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا 1500 کیلو واټه چې د ټاپي د پروژې تر څنګ تیریږي د خلکو ستونزې به هوارې کړي. د افغانستان خلک سره له دې چې د ټاپي پروژه د هیواد د اقتصادي پراختیا لپاره مهمه ګڼي، پر امنیت هم اندېښنه ښیي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د پولیسو عمومي قمندان وایي په کندز ولایت کې به د بهرنیو وسلوالو پر ضد په څو پړاوونو کې پراخ پوځي عملیات وشي. شیر عزیز کماوال ازادي راډیو ته وویل په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ تر پوځي عملیاتو وروسته ګڼ سختریزو وسلوالو د افغانستان شمال ته مخه کړې او هلته ځای په ځای شوي. تر دې مخکې د کندوز د امام صاحب ولسوال اندېښنه څرګنده کړې وه چې په دې ولسوالۍ کې د تاجکستان او نورو هیوادونو ګڼ سختریزي وسلوال حضور لري. صالح محمد صالح د پولیسو له عمومي قمندان لوی پاسوال شیر عزیز کماوال سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتنه کړې چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د بهرنیو وسلوالو پر ضد تر اوسه څه اقدام شوی دی؟
بهرني جنګیالي موږ تاسو معلومه ده، بعد هغې نه چې په وزیرستان کې عملیات وشو د پاکستان د فرد خوانه نو دغه مرکزونه د په وزیرستان کې د منځه لاړو او ټول خارجي جنګیالي زه خو ورته دښمن ویم. زمونږ دغه دښمنان راغله افغانستان ته رانوت او شمال خواته، نو په دې کې د چچن، ازبکستان، تاجکستان او همدارنګه عرب پنجابیان دی راغله. دی دپاره بهترینه پناهګاه دی د شمال او خصوصا شمال شرق انتخاب کړ چې دوی ځینې خپل اغشوم اهداف سرته ویسي. مګر دغه تاجک یا خارجي جنګیالي چې په هغه سړی باندې خلک وایي دونه هم نه دي، بلکې دا په ټول افغانستان کې تیتي د هغه خلک دي چې د خپل وطن نه واره دي او د موږ او تاسو د مصالح دښمنان سره یوځای شوي دي. خپل منافع د خطره دلته جنګېږي چې نه خپل وطن ته تللی شي او نه بل ته ځای لري. دونه قابل تشویش هم نه ده، دونه ډېر اوسېږي چې موږ د پاره کم خطر.
بل دغه سختریزو وسلوالو چې تاسو یې دښمن ګڼي، تاسو فکر کوئ چې دوی ولې د افغانستان شمال انتخاب کړی دی؟
دا خو اکثره هغه خلک دي چې فضلا ازبک دي، چچن دي، دا ازبک چچنو تاجک دی، پله خلک تقریبا ورسره کلتور او همشي په مشترک مناسبات زمونږ د همسایګر سره په ټول سرحدي خطونو کې که فکر مې زمونږ او تاسو خلک په دوه حصو باندې ویشل شوي همشي بي لکه په ایران کې په جلال آباد پکتیا کې همداسې دی، پله په شمال او شمال شرق ولایتو کې. دلته نو تاجک او ازبک ډېر زیات زړه ښه کوي چې په دې مناسب کې سره.
بله، د امام صاحب ولسوال ویلي دي چې شاوخوا 200 بهرني جنګیالي چې څه باندې 40 تنه تاجکستانیان دي په دې ولسوالۍ کې حضور لري او د افغانستان او تاجکستان پر سرحد باندې دوی خوندي مرکزونه لري. په دې برخه کې به څه اقدامات کیږي د افغان پوځیانو د خوا په سیمه کې؟
موږ د کندوز د تصفیې لپاره څه موږ لپاره دا څه خارجي اوسېږي داخلي اوسېږي زموږ دښمنان دي. موږ دې لپاره د کندوز ښار په 11 عملیاتي بکسو باندې تقسیم کړو چې موږ عملیات د دوی تقریبا پرون ورتم هم شاید حال و چې د کندوز د ښار په کندوز په سړک باندې او چې دا تعرقات دښمن وکړي. چې په دې نتیجه کې د دې 15 قومندانان د منځلار لاره هم د ترافیکو مختلف وازه شو. همدارکه موږ عملیات هم اطراف ته بلای ساتو د نور نقطې شاوخوا د خپل کوډي په شمول د امام صاحب دغه ټول د موږ په نظر کې د پلان وخت د ټول په مرحله وال شکل باندې موږ عملیتو چې دشمن په دې کې تار مارکو.
انټرفاکس خبري اژانس د روسیې د دفاع وزیر د مرستیال په حواله راپور ورکړی چې روسیا په پام کې لري د هغو تهدیدونو په وړاندې د مقابلې لپاره چې له افغانستان متوجه دي د تاجکستان له پاو سره مرستې وکړي، البته نظامی مرستې چې دوی د دغو جنگیالیو په مقابل کې مبارزه هم وکړي. ستاسو عکس العمل په دې برخه کې څه دی؟ په دې اړه ستاسو سره هم خبرې شوې دي کنه؟
د پاتې خو مرکزي حکومت سره خبرې شي، مګر ما سره په دې برخه کې خبرې نه دي شي. زه هم اسلام څنګهرم زه په صفت کمانډان د زوند شمال شرق د موضوع نه خاص آگاهی ندارم چه وزیر دفاع واقعا باید تشویش شده دید چه دشمنان ده دید نه مندانه ارشاد نسی دید که لارنه چه آقا دید پری مرسی دید.
دغه د پوځي عملیاتو خبره تاسو وکړه قومندان صاحب، مخکې هم داسې ویل سی و چې د کندوز شار او دغه راز د ټول ولایت د تصفیه لپاره به پراخ پوځي عملیات کیږي، خو هغه عملیات وروسته تر سره نسول. علت څه و؟ ولې هغه عملیات تر اوسه پورې نه دي تر سره شوي؟
په ګورې چې مخکې په افغانستان کې دوه کاله مخکې تقریبا په حدود 1,000,000 خارجي د ناتو قوتونه او نورو دوستو قوتونه دلته موجود د دې وطن په 2014 کال کې او باري خو د موږ په ملي اردو باندې طبعا دا یو د مشکلات لري. هغه چې دومره په پیشرفته تخنیک وسایل او تجهیزات او نظامی سلاو باندې مجهز دی په مقابل کې جنگیده، نن موږ چې نیمګړی هوایي قواوې لرو نور زمینی تخنیک هم پر صورت باندې ښه ده، موږ دې سره جنګیږو. د موږ قهرمان اردو قهرمان پولیس دغه بار چې موږ ته پوډو باندې سه موږ په ډېر میړانه زړورتیا باندې اوسه پورې خپل کوشش کړ چې دوی مخ ونیسو او عملیات هم دغه وخت نه تقریبا لس چنده تباغوري چې دا اوس زمونږ تاسو باندې تور دونه په هلمند کې مصروف دي، بغلان کې تاسو غوري چې د مونږ عملیات شروع دي. همدارکه مرحلهوال به راځو کندوز ته، دونه به خپل معنویات روحیات مونږ د لاسونه ورکړو. د مونږ یو نفر مساوي د هغې د سل نفرو سره دغه روحیه باید د مونږ په ذهن کې ژوندۍ شي. انشاءالله زه تا ته اطمینان درکړم د تا امنیتي قوتونه او دفاعي دا توان لري د خلکو په مقابل کې وجنګېږي. دا چې مونږ دا یو نیم کال یا دوه کاله مستقلانه دفاع وکړه، امید د دې شه نور هم د مونږ روحیه جګر شوی، نور هم د مونږ د وطن سره اشتیاق شوی، نور هم مونږ په دې باندې متأخر شوي چې وطن د مونږ باید دفاع څنګه وکړو.
د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 1,000 سپینزر زون قومندان لوی پاسوال شیر عزیز کماوالو چې ویلې د کندوز ولایت په ناامنو سیمو کې به د بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد دیدن باید چی شوشی واگونیست خواه اقوی دیدمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
نن د ازادۍ په څپو کې د ونیس پروګرام وار دی. په دې پروګرام کې په افغانستان کې تروریزم پر ضد روانو هڅو، د داعش پر ضد نړیوال کمپاین سره د افغانستان د یوځای کېدو یا نړیوال ائتلاف سره د افغانستان د یوځای کېدو، او دغه راز د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د یو شمېر لوړ پوړو امریکایي پوځي چارواکو د وروستیو څرګندونو مسأله څېړل کېږي. تاسو هم کولای شئ چې د پروګرام کې ګډون وکړئ، خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ، او هم کومه پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کړئ. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اورېدلی شئ. احمد واصل چې د کتاب ملګری شون وسلوال واژه، دغه 12 کلن ماشوم چې یو کال وړاندې د خپل پلار د غچ اخیستو په خاطر د وسلوالو پر ضد وسله اخیستې وه، د اورزګان د امنی قومندانۍ چارواکو ورته د اتل لقب وروسته له هغې ورکړ چې ویل کېږي په یوه درې میاشتنۍ محاصره کې تر 10 ډېر وسلوال وژلي وو. د اورزګان د امنیت امیر وایي د هغه کور او وصل خپله ساتونکي درلودل، خو هغه چا چې نوموړی یې وژلی د پخوانیو بدیو سره تړاو لري، خو دا یې دقیق د مرګ پړه په شان شي اچولی.
زموږ سیمه ایز همکار دی واصل له ملګرو سره د هغه د ژوند په اړه خبرې کړې او په دې اړه راپور لري.
شہادت رسے دلی دی چیری بعد آگا دگا کشنی تاسی وہ گوری بیاد تو پاک آخر دی
هغه ورځ چې دولس کلن احمد وسیل د وسلوالو په ضد په یوه جګړه کې د ځان په شمول د ملګرو د ژوند تر ساتنې وروسته کارمان معرفي کیږي. د رزګان د امنیت امیر رحیم الله خان خبرې کوي. په دې ژغیز پیغام کې چې د احمد وسیل د ژوند پر مهال سبسو دی د رزګان پخوانی امنیت کمانډان توریالی ابیدانی وایي
هر شپه زما سره به په مخابره کې چې زړور صاحب به مصروف و زما سره به په مخابره کې دغه الکه خبرې کولې او ڈاٹ میں راکو او ما تب چی قماندان صاحب تم اتنو سا مجھ دخبل دی قرارگان دفاع کو چاک چاکی ارتاو کی
دغه د ولس کلن ماشوم د وسلوالو لخوا د خپل پلار او ورور تر وژل کېدو وروسته د اکا سره چې پخوا تر دې د طالبانو د یوې ډلې کومندان و او وروسته د حکومت سره د محلي پولیس په لیکو کې د وسلوالو په ضد ودرېدی او د روزګان په مرکز ترنکوټ کې په یوه څلوېښت ورځني محاصره کې تر لس ډېر وسلوال وژل او کله چې محاصره ماته شول د روزګان د امنیه قومندانۍ د مسؤلینو لخوا ورته په داسې حال کې چې دی خپله د خوشحالۍ او غرور په جامو کې سخت ډوب او پټ ښکاري د کارمان لقب او یو ستاینلیک ورکول کېږي. د وژل شوي ماشوم احمد وسیل یو ملګری سلیم پسرلی د هغه د کارمانۍ په اړه داسې کیسه کوي.
تقریباً
احمد وسیل چې تر مرګ څو میاشتې مخکې وسله پر مځکه ایښې وه د انګلیسي ژبې د زده کړې تر څنګ د ښوونځي په اتم ټولګي کې زده کړه کوله. د ژمي د رخصتۍ په وروستۍ ورځ مازدیګر مهال شاوخوا څلور بجې د خپل کور تر څنګ په یوه نږدې دوکان کې د کور دپاره سودا کوله. د نامعلوم موټر سایکل سورو لخوا تر برید لاندې راغی. لومړی ټپي او وروسته روغتون ته پر لاره د سختو ټپونو د لاسه ساه ورکړه. هغه دوی غبرګې مرمۍ د سر په شاتنۍ برخه کې خوړلې وه. د روزګان د امنیت امیر رحیم الله خان ازادي راډیو ته وویل د احمد وسیل لپاره امنیتي تدابیر شوه. د دوی د کورنۍ لپاره په خاص ډول د هغه د اکا ملا عبدالصمد کافي ساتونکي وجود درلود او کور یې په یوه پوره امنیتي سیمه کې و. د دولس کلن احمد وسیل په غاکس کې چې موږ ته پرسیدلی ویډیو د فیسبوک پر پاڼو خپور شوی دی لیدل کېږي. په تنه لنډ چاغ او د کلاشینکوف او پولیسي خولۍ تر څنګ په یوه داسې توربخوند درشي کړي چې پر ده غټه ده. د فیسبوک پر مجازي دنیا هم دغه پلویانو د قهرمانۍ کیسې لیکلې دي او د غزه کېدلې نه هېرېدونکې بللې دي. د وژل شوي دولس کلن احمد وسیل د اکا عبدالصمد سره مې خبرې ونه سوې خو ویل کېږي هغه په کور کې پاته یوازې مشر زوی و. تر دې یو کال وړاندې خپل ورور او پلار چې په محلي پولیسو کې ول د وسلوالو په یوه ډلهیز برید کې د لاس ورکړې ول. په روزګان کې میشت خبریالان وایي د هغه د ادرې په مراسمو کې سلګونو کسانو ګډون کړی و او د کورنۍ په غړو کې یې بډۍ مور د حکومت څخه د مالي او امنیتي مرستې غوښتنه کوله. که څوم د افغان پوسټ په لیکو کې هغه کسان چې عمر یې تر اتلس کلنۍ کم وي نشي شاملېدلی خو د روزګان د امنیت امیر وایي دوی له همدې امله هغه ښوونځي او زده کړې ته رهبري کړ او د وسلې ښودلو غوښتنه یې وکړه. طالبان هم په خپل رسمي انټرنیټ پاڼه کې د احمد وسیل د وژل کېدو په اړه په غاړه اخیستې ده. دا چې د احمد وسیل وژنه به د ماشومانو د مرګونو او که د پلار او ورور د وژل کېدو له امله رامنځته شوي او که د ماشومانو په لیست کې راځي دا به په تاریخ کې نور کسان ولولي. محمد الیاس دی، ازادي راډیو، هلمند.
د احمد واسل په اړه مو واورېدل چې په اورزګان کې وسله والو واژه هغه 12 کاله عمر درلود او ویل کېږي چې د خپل پلار د غچ اخیستلو لپاره وسلې ته لاس کړی و. د ماشومانو د ساتنې او د بشري حقونو مدافع کورنیو او نړیوالو ډلو له ماشومانو په جګړه کې د کار اخیستو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د افغانستان په جګړه کې له ښکېلو خواوو یې غوښتي دي چې باید له دغه کاره له ماشومانو څخه په جګړو کې کار وانخلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادي رادیو ته را استولې دي.
رحیم الله مقدس د هلمند لمارجې څخه لیکلي دي دا چې امریکایان وایي امریکایي پوځیان به تر ډېره وخت په افغانستان کې پاتې شي. د دوی هدف د سولې د خبرو ناکامول دي ترڅو د دې په دې پلمه په افغانستان کې پاتې کېدو ته لاره پرانیزي. عبدالاحد احسان له هلمند لیکلي ولسمشر اشرف غني څخه غواړم چې هلمند ته هم سر ورښکاره کړي او د دې ولایت حالات له نږدې وګوري. دا اوس تاسو څو پیغامونه له مننه چې موږ ته پیغامونه راستوئ موږ هم هرو مرو درته خپرو. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو خو اوس به قسم سلام هلته بیا هم ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د ساد مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر د ټاپي پروژې د امنیت په برخه کې دغه ولایتونو له خلکو د همکارۍ غوښتنه کړې چې دغه پروژې پایپ لاین ورڅخه تیریږي. ولسمشر غني دا خبره پرون کندهار ته د سفر پر مهال وکړه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد هنیف اتمرنن په ترکیه کې له ترکی چارواکو سره د داعش پر ضد پر ګډې مبارزې خبرې کوي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال د عربي متحده اماراتو په مرکز ابوظبي کې د دغه هیواد له ولیعهد سره د چهارشنبې په ورځ د متحده عربي اماراتو پر غژمنو خبرې وکړې چې د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بغلان په ډنډغوري سیمه کې افغان ځواکونو په جګړه کې پرمختګ کړی دی خو لا هم مخالف وسلوال مقاومت کوي. د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړ چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد د تبلیغاتو د زیاتېدو مخه باید ونیول سي. باراک اوباما په عین وخت کې د مسلمانانو پر مشرانو ژغ کړی چې د سختدریځو له لورې د اسلام د افراطي تعبیر پر ضد ښکاره خبرې وکړي. ایرانی خبریال او ژباړونکی بهمن دارالشفایی په تهران کې ونیول سو. دی د بی بی سي پخوانی خبریال دی چې د بریتانیا او ایران تابعیت لري. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د میستورا په جنیف کې په موقتی ډول د خبرو چې هدف یې د سوریه د کورونی جګړې پای ته رسول دي د درېدو اعلان وکړ. او د امریکا عدلیه وزارت وایي چې د کانزاس د سیمې یو تن اقرار وکړ چې پلان یې درلود د امریکا په یو پوځي اډه کې د موټر بم چاودن وکړي.
قاسم سلام علیکم مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. د دې او ځینو نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. غوړې بیا ولولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ان ټکی ان کام. وړاندې د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د دو اونیزو پروګرامونو نوې لړۍ درته خبرو خو لدی مخکې به د امریکا د ولسمشر امباراک اوباما د وینا مهم ټکی در واورو او دغه راز به دغه د وینا په اړه د اسلامي مرکز دی او مشر څرګندونه واوري چې دغه وینا څومره مهمه و. خو لومړی زو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما وینا ته چې د لومړي ځل لپاره د لیو جمعه څخه د لیدو په محل وکړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما خبرداري ورکړ چې په امریکا کې مسلمانانو پر ضد تبلیغات زیات شوي او مخې باید ونیول شي. اوباما د خبرې تیر ورځ د بالتیمور ښار ته څیرمه په یو اسلامي مرکز کې وکړې. اوباما د قرآن کریم او د امریکای تاریخ په استناد خلک زغم ته راوبلل. د ویل موږ باید هغه سیاست وغندو چې پر تعصب ولاړ وي او یا د دین په نوم خلک پنهکه کوي. په امریکا کې په وروستیو کې د اسلام پر ضد تبلیغات زیات شوي دي. دغو تبلیغاتو د مخنیوي لپاره د ولسمشر باراک اوباما د څرګندونو جزئیات احمد شیبر په رپورټ کې.
په سپینه ماڼۍ کې د وکلنې واکمنۍ په موده کې دا لومړی ځل و چې باراک اوباما په امریکا کې یوه جمعه ته ورغی او هلته مسلمانان مخاطب کړل او ویې ویل د ټولو امریکایانو په څیر تاسو د تروریزم ګواښته اندېښنه لري. خو د دې سربیره تاسو د امریکا مسلمانان یو بل تشویش لري او په ټولیز ډول ستاسو ټولنه ډیر کله د څو محدودو کسانو په خاطر هدف ګرځي یا د تشدد لپاره ملامت ګڼل کیږي.
acts of the very few
باراک اوباما تر وینا مخکې د مسلمانانو له یو شمیر دیني عالمانو سره هم وکتل. کله چې تیر ورځ اوباما د بالتیمور پولوی دیس کې وشونځي ته ورسید، یو شمیر کسانو اعتراضي غونډه جوړه کړې وه او دوی د اسلام پر ضد شعارونه ورکول. په امریکا کې له ډسمبر را پدې خوا چې په کالیفورنیا کې او بیا په پاریس کې افراطي مسلمانانو خلک ووشل، د اسلام ضد هلې ځلې زیاتې شوې دي. د کالیفورنیا تر پیښې وروسته په فلادلفیا کې یو چا جومات ته د خنزیر سر په پوسته کې استولی و. بیا په کالیفورنیا کې له جومات سره ډزې وشوې. اوس د امریکا د ولسمشرۍ په روانو انتخاباتي مبارزو کې هم د مسلمانانو پر ضد شعارونه ورکول کېږي. د جمهوري غوښتونکو یو مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ په نومبر کې په ښکاره د مسلمانانو په مخالفت خبرې وکړې چې بیا د دواړو ګوندونو ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو له لورې رد شوې. یو میاشت وروسته بیا ترامپ اعلان وکړ چې مسلمانان دې امریکا ته له داخلېدو منه شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپلو خبرو کې ډونالډ ټرمپ یا بل سیاستوال یاد نه کړ، خو ټینګار یې وکړ چې د مسلمانانو پر ضد باید تبلیغات ونه شي. ده وویل موږ یو امریکایي کورنۍ یو. کله چې د دې کورنۍ هره برخه د بیلتون احساس وکړي، یا ځان ورته دوهمه درجه ښکاره شي، یا هدف وګرځي، زموږ د ټول ملت خوشکې ورسره ستیږي. د امریکا ولسمشر په عین وخت کې د مسلمانانو پر مشرانو شغ وکړ چې د سخت دریځو له لورې د اسلام د افراطي تعبیر پر ضد ښکاره تبلیغ وکړي.
د بالتیمور په یو اسلامي مرکز کې مو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وینا مهمې برخې واورېدې. اوباما د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د جومات ته ورغی. په دغه اسلامي مرکز کې د په ورجینیا کې د اسلامي ټولنې د مرکز مشر امام ضیا هم یو له ګډونوالو چې د اوباما وینا یې له نږدې واورېده. زموږ د امریکا غږ آشنا راډیو همکار له نوموړي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې اوباما په خپل وینا کې په کومو مسایلو ډېر تمرکز وکړ.
زه فکر کوم چې دغه نننی چې کوم سیاسي وضعیت امریکا دا دغه انتخاباتو د مبارزات چې هم روان دي او یو شمیر د اسلام او د مسلمانانو په ځتی خبرې کیږي، خصوصا د مشهور سیاستدانان د ریپابلیکن ګوند د غوي نمائندگان چې بعضی خبرې کوي، نو د هغه په عکس العمل کې زه فکر کوم چې ولسمشر اوباما باندې ډیر زیات فشار دی. د هر اړخ نه چې په جواب کې باید یو څه ووایي او د امریکا دولت باید خپل دریځ څرګند کړي، ځکه چې مسلمانان ډېر په تشویش دي چې دا که دغه خلک چې د مسلمانانو خلاف وي، که دوی حکومت چارې دوی په لاس کې شي، نو د مسلمانانو حالت به ډېر خراب شي. نو ځکه د کومې خبره چې ولسمشر وکړې د مسلمانانو د حقوقو باره کې او د مذهبي ازادۍ او د بیان د ازادۍ په باره کې ډېرې مهمې خبرې، داسې خبرې چې مخکې هیڅکله نه دي شوې، ځکه چې اوباما بیا بیا د قرآن عظیم الشان آیتونه به ویل او د هغې ترجمه یې خلکو ته کوله چې څنګه د دې آیاتو په اساس باندې مونږ کولی شو چې خلکو ته امریکا کې دا خبره واضح کړو چې مسلمانان هم د نورو په شان کولی شي په امریکا کې ژوند وکړي او کولی شي د امریکا ښه خاریان اوسي او ښه هیوادوال اوسي.
تاسو هم په امریکا کې وخت تیر کړی دی. په امریکا کې د مسلمانانو د عمومي ټولنیز رول، ژوند، په اقتصاد، کاروبار کې د دې یادونه په کومه ټکو وکړه؟
بله، د دې خبرو دیوانه ډېر زیات تاکید وکړه، او خصوصا هلته په مسجد کې چې دوه کم د کانګرس غړي مسلمانان دي، هغوی هلته موجود دي، د هغوی نه خصوصي یادونه وکړه. او نور مسلمانان چې د سپورت په ډګر کې، د ساينس او ټیکنالوژي او په نورو ساحو کې د امریکایي مسلمانان چې کوم فعالیتونه لري، هغه ډېر په افتخار د هغه خبرو یادونه وکړه. پیغام امریکایانو ته دا و چې مسلمانان هم ساس پشان امریکایان دي، او د دوی زحمتونه چې دوی وباسي او کوم مفید کارونه چې دوی کوي، د دوی باید مونږ قدر وکړو. او د ټول مسلمانان نه باید په یو نظر وګورو چې دا ټول ګویا کې ترورستان دي یا تنگ نظر دي.
هلته حاضر هیوادونو، نژادونو، منطقو، ژبو، کلتورونو مسلمانان هلته حاضر وو. هغوی عکس العمل څه و؟ تاسو چا سره دلی خبرې هم کړي دي؟ هغوی وینا باره کې څه ویلي؟
ما چې هر چا سره خبرې وکړې، د هغوی نظریات ټول مثبت وو. اکثرو دا ویل چې دا داسې خبرې هیڅکله د امریکا رئیس جمهور خصوصا ولسمشر اوباما د خبرې مخکې هیڅ نه و کړې په دغه صراحت سره چې بالکل په صراحت سره د مسلمانانو د حقوقو نه دفاع وکړه، د هغوی د حقیقت نه چې دوی د امریکا خاریان دي او هیوادوال دي او باید چې دوی د حقوقو احترام وشي، په دغه صراحت سره مخکې دا خبرې نه وشوې. نو ډېر خوشحاله و خلک چې په دغه مجلس کې حاضر وو.
په مجموع کې زیاتره چې کوم وروستۍ خبر تاسو هم هلته واورېدې چې کوم د افراطیت دغه مفکوره په مختلف ملکونو کې د اسلام په نوم باندې عامه شوې ده، د داعش او د نورو، د دې د مخنیوي په امریکا کې ولسمشر چې کوم خبرې وکړې، تاسو عام ځوانانو سره وینئ، هغوی هم په همدې فکر دي، هغوی هم دا شان افراطیت نه کرکه لري؟
اکثریت، قاطع اکثریت د ځوانانو، افغانانو او نور مسلمانان چې دي، د افراطیت نه دوی نفرت لري، او دوی نه یوازې دا چې په امریکا کې دا ګوري چې دوی کم ضرر چې دوی رسولی د مسلمانانو ته، او د مسلمانانو کم حالت چې دلته دوی سره مخامخ دي، او نه یوازې دا بلکې دوی د نورو هیوادونو حالت هم ګوري، لکه افغانستان شو، پاکستان شو، عراق، یمن، سوریه، دلته هم دوی حالت ګوري، او په دې باندې ښه پوهیږي چې دغه افراطیت د مسلمانانو قاطع اکثریت قرباني د مسلمانانو نه اخلي او زیات ضرر مسلمانانو ته رسیږي. نو په دې اساس باندې دوی هیڅ نوع دوی میلان نه لري دغه افراطیت او
په یو اسلامي مرکز کې د امریکا د ولسمشر د پرونی وینا په اړه په ویرجینیا کې د اسلامي ټولنې د مرکز له مشر امام ضیا سره مرکه و. دا مرکه د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال مطیع الله عابد کړې وه. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه چې کله د ازادي راډیو خبرونې پای ته ورسیږي، د ماښام له اوو بجو د سهار تر اوو بجو اورېدلی شي، او اوس هم د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی ښارونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د ماشومانو د حقوقو د پراختیا د څنګه مشر عبدالله عابدی. عابد صاحب شرغلاس،
زم په خپل وار خپل سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
عابد صاحب، کپه مجموع کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه معلومات راکړي.
لکه څنګه چې تاسو به تر معلومات ده، افغان ماشومان د تیر او تاریخوال او ناخوال سره مخ دي. متاسفانه د تیر درې لسیز جګړې چې په افغانستان کې روانه وو، او د امدا اوس هم افغانستان په جګړه کې بوخت دي. متاسفانه د اثرات ماشومانو باندې هم ډیره بد اغیزه کړې ده، چې د قاچاق او اختطاف نه نیولې تر جنسي تیری او تګدیګری، شاقه کارونه او جبري وادونه او نور شیان دا هغه موارد دي چې ماشومان متاسفانه دغه موارد سره په افغانستان کې لاس او پنجه دغه کوي. متاسفانه په افغانستان کې د جګړه چې همدا اوس هم روانه ده، هر کله افغان ماشومان ته مرګ ژوبله اړوي، همداسې ماشومان پکې ژوبل کیږي. هغه ارقام چې موږ تلاس سره راغلي ده، د سرطان د میاشت نه تر ختم د قوسه پورې تقریبا 15001 کسان په افغانستان کې ژوبل او مړه شوي دي. د جګړو کې چې تقریبا 3,409 کسان ژوبل شوي دي، او 1,402 کسان هم مړه شوي، چې د دوی له منځ نه تقریبا 1,415 کسان ماشومان تشکیلوي. دا سیال کې دا چې افغانستان د ماشومانو د حقوقو د کنوانسیونه منلې ده په 1990 کال، ولی متاسفانه د افغان دولت تر اوسه پورې نه څه کولای چې د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ په اکله ښه ګامونه پورته کړي. کسان موږ ځینې بدلونونه لیدلي د موقت ادارې نه را په دې خوا، تقریبا هغه وخت 1.5 میلیون ماشومان د ښوونځیو ته لاسرسی درلوده، چې هغه اکثرا د الکانو نه انجونی، ولی اوس هغه ارقام چې موږ لاس ته راغلي ده، د
ښوونې او روزنې وزارت نه تقریبا 9,015,000 ماشومان لاسرسی لري خپل ښوونې او روزنې ته، چې د دوی لمنځه تقریبا 30% انجونی تشکیلي. ولی دغه نوې راپورونه چې خبره کیږي معلومه نه ده چې همدا 9,000,000 موثق دي کنه، ځکه چې ځینې خیالي ښوونځي او نور ارقام هم اورېدل کیږي چې دا ممکن مبالغه وي.
عبید صاحب، په وسلوالو فعالیتونو کې له افغان ماشومانو څخه څومره استفاده کیږي؟
کسان پخوا د افغانستان دولت په دیرسم د جنوري د 2011 کال یو تفاهمنامه لاسلیک کړی د نړیوالې ټولنې سره، چې باید ماشومان نه باید ګټه پورته نه سي په د جګړو کې، او تر خاتم د 2011 کال پورې ځینې اقدامات هم سوي دي خوشبختانه. ولی متاسفانه بیا هم کچیر وګورو د مالی پولیسو کې د ماشومانو نه استفاده کیږي، ځینې ارقام چې موجود دي او همدا فشارونه وو دولت باندې چې تیر کال دولت مجبور شو د وزارت د عدلی چې باید یو قانون باید تصویب کړي، چې په هغه قانون کې تقریبا و ماده لري الته مجازات تاکل سوي دار یو باندې، چې هغه کسان چې د ماشومانو نه ناور ګټه پورته کوي باید مجازات سي تر د شپږ میاشتو نه تر یو کال پورې. تقریبا په دوه درې میاشتو کې ټول تایمارایل سود دوه مجلسان د شورا ملي او پولیسي جرګه مشرانو جرګه پاس بیا ولسمشر هغه توشه کړه اوس نافذ ده. ولی متاسفانه تر اوسه پورې هم لیدل کیږي چې د ماشومانو نه ناور ګټه پورته کیږي، هم په انتحاري عملیاتو کې هم د بل د سړک د غاړې مین په غېدلو سره هم د ماشومانو نه کار اخیستل کیږي. ولی متاسفانه هم د اوس په مراکز اصلاح کې هغه ماشومان هم شته چې د جرایم امنیت داخلي او خارجي په تور نیول سوي دي او هلته ساتل کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه خبر کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله راو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست. عبید صاحب، د افغان ماشومانو د حقوقو د خوندیتوب په برخه کې مو له اړوند ارګانونو څخه غوښتنه سده.
زموږ غوښتنه د دولت نه دا ده چې باید همداشان چې د ماشومانو د حقوقو کنوانسیون په 1994 کال کې تصویب کړی دی، د هغه په اړوند مسؤلیت لري چې باید د ماشومانو حقوقونه باید خوندي وساتل شي او دغه میکانیزمونه باید جوړ کړي دولت چې دوی په ګټه تمام شي. ولی متاسفانه موږ او تاسو هر ورځ ګورو ماشومان په شاقب کارونو کې بوخ دي، تګدیګری کوي او نور کارونه کوي چې دا دوی د توان نه لوړ ده، او دولت مسؤلیت لري چې باید دا کار وکړي، ځکه چې په اومه ماده د اساسي قانون کې عملته مسؤلیت د دولت معلوم داره ده چې دولت د منشور ملل متحد اعلامیه جهاني د حقوق بشر د کنوانسیونونو نور شیان چې د لاسلیک کړی ده مسؤلیت لري د پاروان. او بل دا چې یو بل شرط د کنوانسیون دا ده چې هر دولت چې هغه مني دوه کال وروسته باید یو مقدماتي راپور جوړ کړي او د کمیټې اختصاصي چې د کنوانسیون ده هغه ته باید وسپاري چې وضعیت د ماشومانو په هغه یواد کې څنګه ده. ولی متاسفانه د افغانستان دولت تقریبا 15 کال وروسته په 1 جنوري او اکتوبر کې په 2010 کې وتوانید چې یو راپور جوړ کړي د ماشومانو د وضعیت په اړه، او هغه کمیټې ته وسپارله کسام د هغه لخوا تقدیر سي و چې ځینې اقدامات کړي د دولت ځینې قوانین پاس کړي د ډیر بدلون راغلي د ابتدا د ایجاد اداري معاقب نه تر دا وخت پورې. ولی متاسفانه د دوی غوښتنه دا ده چې اول یو کود جامع د ماشومانو لپاره باید جوړ سي چې خوشبختانه اوس کارم وربندي جریان لري او مساویدي جوړ سوي ده، او بل دا چې د میکانیزم حمایتي جوړ سي. متاسفانه د سي اراده د سياسي نه لري دولت دغه وخت پورې چې د ښه اقدامات وکړي او د سي خي چې باید یو ځانګړي بودیجه دوی ته وټاکي. او زموږ غوښتنه هم دا ده چې باید په عمومي بودیجه کې یو ځانګړي بودیجه ماشومان ته باید پام کې ونیول سي او د پارلمان نه باید تصویب سي چې د دوی وضعیت په خوانه لیک بهتر شي.
قدر مون اوریدونکو، دا اوس مردتي اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. آیا کله مو د ماهیانو ښکار کړی او ککړی مو وی نو په کوم ډول؟ له ښکار وروسته مو د ماهیانو د پخولو لپاره له کومې طریقې کار اخیسته؟ که څه هم په ټوله نړۍ کې د ماهیانو د پخولو او نیولو لزګونه طریقې موجود دي، خو په افغاني ټولنه کې د ماهیانو دودیز ښکار او په دودیز ډول د پخولو چاره ډیره مشهوره او لا هم ترې ګڼ خلک استفاده کوي. اکثره وخت د ماهیانو ښکار او میله جوړول د تفریح لپاره وي او د هغو سیمو اوسیدونکي چې سیندونه او رواني اوبه ولري د ماهیانو ښکار او د پخولو میلې کوي. موږ نننۍ خپرونه همدغه موضوع ته ځانګړې کړي. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړي او فرشته مرسل به یې درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، که څه هم په نړۍ کې د ماهیانو د ښکار او پخول لسګونه طریقې موجود دي، خو د ښکار لپاره څو مشهورې او دودیزې طریقې شته چې د منځنۍ اسیا په ګڼو هیوادونو کې له همدغو طریقو کار اخیستل کیږي. اکثره خلک د ماهیانو ښکار د جال په وسیله کوي، ځینې د ځانګړو چنګکونو په وسیله نیسي او ځینې نور د برېښنا په وسیله شارتوي او نیسي. په افغانستان کې هم د جال، چنګک، برېښنا شارت او خټینو بمونو طریقې موجود دي چې ځینې ضررناکي او د ماهیانو د نسل د ختمېدو سبب ګرځي. د کابل پوهنتون استاد عبدالله کمال وایي چې له ډېره پخوای د ماهیانو د ښکار شوق لاره او د ماهیانو ښکار کړی دی. دا چې د هغوی په سیمه کې څه ډول ښکار کیږي لاغه به واورو.
په هغه مناطقو کې چې سیندونه دي، اوبه دي او سرسبزي سیمې دي، لکه ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان او د کوزي پښتونخوا سیمې چې زه پکې بلد یم، په هغه سیمو کې روانې اوبه زیاتې وي، هلته طبعاً مایان وي او د مایان د انسانانو د خوراک لپاره بهترین خواړه دي. الله جل جلاله هم وته حلال ګرځولي او د دې ښکار او نیول هم حلال دي. د ملګرو سره بتللم، مایانو ښکار بم کولو، کله به ټوله ورځ داسې تېره شوه چې یو مایي به مونې نیولو او کله به داسې و چې ډېر مایان به مونې ول. چون فنی او مسلکي خلک نه و، یوازې د ملګرو د بنډار دپاره به تللو سیند غاړې ته. عموما زموږ په منطقه کې هلته ځوانان مایان نیسي، د مایانو د نیولو دپاره مختلفو لارو چارو کار اخلي. څوک ورته جال اچوي، څوک ورته د کونډي او تار په ذریعه نیسي، څوک ورته جرنیټر یا اوبه ته برق ورکوي چې هغه ډېر خطرناک دي او ډېر خلک یې چې زه یې پېژنم. زموږ یو نږدې ملګری په دغه پېښه کې شهید شو، مړ شو. نو مایان زموږ په مناطقو کې خلک نیسي او خصوص په ننګرهار کې چې دا وخت خمیله ده.
د نوموړي په خبره چې یو شمېر کسان د ماهیانو د ښکار لپاره له خټینو بمونو کار اخلي چې دا د ماهیانو د نسل وژنې سبب ګرځي. دا چې په ننګرهار کې د ځوانانو له لوري په بنډارونو کې ماهیان څه ډول پخېږي بیا هم استاد کمول.
خپله خو د پخولو کې مهارت نه لرم، خو چې همدا ملګرو پخ کړي دي، نو په تبۍ پخ کړي دي او په کړایي کې پخ کړي دي او په سیخ کې. چې دا د سیخ ماهیانو پخول اوس د څو کلونو راهیسې رواج شوي دي چې غوړي نه مصرفېږي او هغه څوک چې د غوړو سره جوړ نه وي او صحت یې د غوړو تاب نه لري، هغه بیا ماهیان په سیخ کې پخي.
دای وای چې دوی په ماهیانو کې بیلابیل مسالې او نورې ذائقې کاروي، خو په بهر هیوادونو کې بیا دا چاره فرق لري.
سفر مې لرلو امریکې ته، امریکې کې مې چې یو مایان وخواړه چې هغه بالکل زمونږ د مایانو فرق هم نه و، خوند یې هم چندانې نه و، داسې د پیکوړې په شکل پخ شوی و. خو زما خوښ نه شو، بیا مې دپاره مې هم نه خواړه، چون زه د دې مایانو او د سرکو او مسالو او دې کې پخ شوو مایانو سره عادت وم. راته ډېر بې خوند او بې ذائقې معلوم شو. ما خو مایان ډېر خوړلې، خو کومو خوندور مایان چې د لشو والی یا لشکې لري، هغومره دا بې لشو مایان نه وي. د لشو مایان چې هغه خواږه یي، خوندور یو، بالخصوص چې د کونړ دسې.
اوریدونکو، ماهیان بیلابیل ډولونه لري. د کابل ښار یو ماهی پخوونکی زبیح الله وایي چې دوی بیلابیل ماهیان روي، خو اکثره زراعتي وي.
شپږو ډوله دي، سیلور ده، رو ده، کراس ده، پتره ده، زغاره ده، لقه ده. دا میان دي. ما خپلو میانو کښې مې دوه کاله کار کړی ده په سروبي کښې. دا وطني بېل خوند لري، دا پاکستاني بېل خوند لري، دا لقه مې بېل خوند لري. دا خام یې په خرخره ته ایسته کوو، هسې خرخره به نیسته کړو، بیا یې پس لغې ومینځو، بیا یې اخته کړو، هوږه او مالګه ورکوو. که څوک یې د شخوي خوري ټوټه ټوټه کړو، مساله ورکړو، کړه کې ورته واچو. کابل نه ورته راځي، قندهار نه راځي، له ډېرو ډېرو جانو راځي. سروبي ته ډېره غټه میمپزي ده، هلته دا خوري. جلال آباد له سیتامین نه ډاکټران اتل نامه چې څونه نرم وي سل ته ډېره ګټه رسي. هغه به چې موږ د غوړۍ ته څنګه ورخوشې کړو، دا سرې غوښې به وي نورې خالي لسې بس د غوړۍ نوم به پرې ولګېد، نور به یې له ودا را وباسي. بیا به یې موږ به ستاسو په قبګیرو ته راکل سې، غټ قبګیري دې قبګیر باندې به ورته راکل، بیا به دوی خوړل. و دا مایه چې څونه نرم وي ډېره ګټه رسي. سړي بدن د مې غوښه خو ډېره ګټور شی ده.
دی وایي چې ډېر وخت له یو شمېر ځوانانو سره په چکر تللی او هلته یې ورته د پیسو په مقابل کې ماهیان پخه کړي، خو د ماهیانو میله ځانګړی خوند لري. د کابل ښار اوسیدونکي رقیه وایي چې په کابل کې د وړي لخوا څوک ماهیان نه خوري، خو اوس چې ژمی دی اکثره خلک کورونو ته ماهیان وړي.
موږ خو په کابل کې اوسېږو، کابل کې اکثر د وړي خانه ماهیان نه اوسي، او اکثر چې پیدا کېږي دا اوس سیزن یې ډېر دی، ځکه چې اوس ډېر دي. نو بیا چې کله اخلي خو بازار کښې پخېږي، او اکثر په بازارونو کې د منجلبي نور شیان سره یو ځای پخېږي. خو موږ چې کله اخلو په کور کې خپله پخو، او د بیرون نه یعنې راوړو د بازار نه، هغه غیر صحیح اوسي. بازار کښې چې اوس ماهیان راوتي اوسي، نو بیا هغه په کراچۍ کښې دوه ورځې درې ورځې پاتې کېږي، کراچیګانو کښې د بازار په مخ کښې خرڅېږي. کله چې مایان یې راوړل، خو اول خو هغه خپله پاکوو، یعنې دننه کښې چې څه ناکاره اوسي ایسته کوو، او مصاله جاتو کښې اخته کوو یې پرېږدو، تر څو چې ښه هغه مصاله جاتو یعنې د دې مایانو بوی هم ایسته کړي، او هغه په هغه کښې یعنې ښه حل شي. وروسته له هغه نه بیا دوه طریقې باندې پخوو، یو دا چې کبابوو یعنې چې بریانوو یې په غوړیو کښې، او یو دا چې خپله په داش کښې په زرورق چې اوسي په هغه کښې ږدو، مثلا لیمو یا داسې مرچ نورو شیانو سره. بیا وروسته له هغه نه په داش کښې ږدو، داش کښې د کمې درجې حرارت کېږدو تر یو لس پنځه لس شل دقو پورې. وروسته له هغه نه چې کله بس و هغه یعنې بدون ډېر نه چې هغه وسوځېږي، یا داسې رنګ یې تېز شي، همداسې هغه سپین رنګه یې پخېږي، او هغه چې غواړي چې رنګ یې ګلابي شي، نو هغه بیا په غوړیو کښې د مساجاتو سره یو ځای کوو. په ژمي کښې ډېرې خوړل کېږي، د لپاره چې هوا سړه اوسي، او دا مایان خپله چې دي ګرم دي، نو د هغه لپاره به په ژمي کښې ډېرې خلک کاروي.
اغلی رقیه زیاتوي چې اکثره وخت چې دوی له کورنۍ سره چکر ته لاړ شي، نو ټول وسایل اخلي او ماهیان د چکر په ځای کې پخوي چې ځانګړی کیف لري. د کابل پوهنتون یو محصله نعیمه بیا وایي چې په خپله خو ماهیان نه خوري، خو د ماهیانو د اخیستلو طریقه یې یاده کړې.
زه خپله مې ماهیان نه دي اخیستې، خو موږ کورنۍ کښې مور مې یا پلار مې څکله اخلي. نو دوی کله چې غواړي د دې نه ډډه شي چې دا ماهیان تازه راغلي یا پخوانۍ دي، نو دوی ګوته ږدي په د مایي کچېرې، نو د دوی ګوته چقر لره، نو دوی پوهېږي چې دا مایي زوړ ده، او کچېرې په عادي حالت یې وه، نو پوهېږي چې دا ماهیان تازه دي. او بل دا چې غوږ یې ګوري، کچېرې غوږ یې سور وه، نو پوهېږي
نوموړي وایي کله چې کور ته ماهیان راوړي، نو د یوې میلې په شکل یې نوره کورنۍ راټولېږي او پخوي. اوریدونکو، د ماهیانو د پخولو بېلابېلې طریقې دي، خو د ښکار یو شمېر ناوړه طریقې هم دود شوي دي. ماهي پخوونکی زبیح الله په دې هکله وایي:
تېر کال په خپله لمونږ نه ډنډ کښې خلکو دوا ورته واچول، داسې حال و چې دا سپین خېټو میان په دې سر باندې پراته و، رقم دوا ورته واچول، دا میان وخوړله په چشي هغه کښې ورته واچوله، نه نه هغې چارګیان غونډه مغه اوبو کښې مړه شول، نه چا هغه مه وخوړله، نه څوک یې هغه کوي. اوس پاس باندې نغلو کښې داسې میان دي چې خل به مونه ورځ چې مغه بم په زره باندې اخو، چې بم وچوېږي اوبو کښې دا راځي کړي، دا څوک نه وایي چې دغه میان دی موږ وطن ګټه ده، هغه ده پرېږده، هغه پېښه ښکاري، خو دوی نه کوي. بم چې واچوي چټو اوبو کښې چې وچوېږي هغه، هغه دا میان غونډ سر ته راځي کړي مړې کړي، هغه نور جالۍ ور سره یې غټه جالۍ دسې لږ تر کښې ورکړي، هغې باندې راچي بیا پس له هغې راټولي، یا ډېر ورځ اسان یې دوته، خو ډېر تاوان نسي میانو ته. هغه
د ده په خبره چې د ماهیانو دا ډول ښکار بدې پایلې لري. اکثره وخت یو شمېر ځوانان د ماهیانو ناوړه ښکار کوي چې دا چاره د ماهیانو نسلونو ته زیان رسوي. دیني عالم خاکسار یې په اړه وایي:
صحیح ده، د مایان بعض شیان چې نور د هغوی غوښه سي حلاله وي. الله جل جلاله د انسان د نفع لپاره پیدا کړي دي، لپاره دې چې انسان له هغې نه فایده واخلي، خو فایده سالمه فایده باید په صحیح طریقه باندې ونیسي، تر څو پورې سي د مایانو نسل ته هم ډېر ضرر نه وي، او هغومره شی را ونیسي چې د انسان خپل ضرورت وي، باید په ناروا طریقه باندې څوک ونه نیسي، لکه شارت د جګړې چرسو، بمیدستي سو، یا نور داسې وسایل چې هغې باندې ټول مایان هلاکت ته رسېږي. د اسلام له نگاهنه ناروا ده، باید موږ د هغې نه اجتناب وکړو.
مینوالو په افغانی ټولنه کې یو خبره مشهوره ده چې کله ماهیانو سره لبنیات پخوړل شي نو د پیس مرض په انسان لګیږي. د کابل پوهنتون استاد عبدالله کمواله په اړه وایي،
دا د خدای تعالی په نعمتونو ناشکری ده، کوم چې الله موږ ته مهیا کړی دي. شهدا او مستد الله لوی نعمت دی، موږ باید دغه نعمت همیشه وخورو. او قرآن کریم کې د شهدا او د اوبو ذکر راغلی دی، او د دې ترڅنګ دا هغه خواړه دي چې نن په دنیا کې مایان پرته له چکنی او مستو څوک نه خوري، دې سره هم هاضمه او هم خوندور کیږي. نو زه فکر کوم دا اسې یو زوړ غلط مشهور دی، موږ ته ټولنه کې پاتې دی، نه طبي مستند حقیقت لري او نه هم چا په دې رابطه دغسې څوک لیدلی دی چې د دې په خوړلو سره له منځه تللی وي.
د نوموړي په خبره چې د ماهي غوښه ډېره ګټوره ده، خو باید په سمه طریقه پخه شي.
درنو اوریدونکو، موږ نننۍ خبرونه هم دلته تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.